یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو دا غرمنی یو ساته خبرونه ترې وی بجې دوام کوي. نن شنبه ده، د سلواغي عدلوي 9 د جنوري میاشتې 9 د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وای اوس هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي، خو طالبان څه وایي؟
د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا داسې هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي.
د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې له دواړو سترګو محروم دی، خو د ازادي راډیو خپرونې له کلونو اوري او مینه ورسره لري.
ډېرې خپرونې ماته ډېرې په زړه پورې دي او د دې همکاران ډېر مینناک او ډېر په مینناک لهجه باندې خبرونې وړاندې کوي، ځکه رات کول پورې ده او بل حقیقت رسوونکي ده، ټوله په حقیقت ولاړې.
په بلوچستان کې پرون په یوه چاودنه کې 4 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. دا هم اوري چې د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. په پیل کې له صفي الله ستانک زینه خبرونه اورئ.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان دي له افغان خبریالانو سره هم ښه چلند وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محید یوسف ادعا کړي چې افغان خاوره لا هم د دوی په ضد کارول کیږي، او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته استوي. بشپړ خبرونه: د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي طالبان د هغه څه چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبریالانو سره هم مخکې لاړ شي. اغلی امیری په دې اړه 2 ساعته مخکې ټویټ کړی. هغې زیاته کړې افغان خبریالانو په وړاندې د طالبانو دا چلند به وښیي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکونې نه ډارېږي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي اغلی امیری د افغانستان آزادې رسنۍ د تیرو 20 کلونو یوه ښه لاسته راوړنه بللې ده، او ټینګار یې کړی چې هغوی باید له کومې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. رینا امیری دغه ټویټ د هغو غبرګونو په دوام وکړ چې د طالبانو له خوا تېره اونۍ د یوه ډله افغان خبریالانو د غونډې د مخنیوي په اړه څرګند شول. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محید یوسف ادعا کړي چې افغان خاوره لا هم د دوی په ضد کارول کیږي. یوسف پرون د پاکستان د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یوه غونډه کې دا تور پورې کړ. هغه زیاته کړې چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې منظمې ترهګرې ډلې فعالیت کوي، او زیاته کړې ده چې د پاکستان دولت جنګ ځپلي افغانستان ته د طالبانو د بیا راتګ په اړه بشپړ خوښ نه دی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی بیا د یوسف د څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان خاوره د هیچ چا په ضد نه کارول کیږي، او د پاکستان د اندېښنې د کورنیو ستونزو پایلې دي. د افغانستان لپاره د بریتانیا پخوانی مرستیال استازي مایکل کیټینګ خبرداری ورکړ که نړیوال افغانستان هیر کړي نتیجه به یې ډېره بده وي. اسوشیټډ پریس اژانس د مایکل کیټینګ هغه خبرې راخیستې چې د بریتانیا سکای نیوز ته یې کړي دي.
I think abandoning the people of Afghanistan
زما په فکر د افغانستان د خلکو پریخودل او خوشی کول به د عملیت په سوالګرو بدل کړي، چې دا نه د خپل افغانانو په ګټه ده، نه د سیمې او نه هم د نړیوالې ټولنې. دا به نه یوازې په بشري برخه کې بلکې په امنیتي برخه کې هم بدې پایلې ولري. ښاغلی کیټینګ زیاته کړې چې افغانانو ته شاړول به د لا زیاتو مهاجرتونو سبب شي، او د مخدره موادو کاروبار به په دغه هیواد کې زیات شي. د ده په باور داسې لارې چارې باید ولټول شي چې د افغانستان اقتصادي څرخ ورسره وګرځي. د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبې په ورځ د روان کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره د 2.6 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه، چې دا له اټکل سره سم یو کس ته د ورځې یوازې 1.5 سنټ رسیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالاتونه به ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته واستوي. د ښاغلي بایدن په باور د اوکراین له پولیس سره د ګڼو روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویره شته چې دغه ځواکونه پر اوکراین د یرغل لپاره راغونډ شوي وي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنګټن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې وویل په لنډ وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتیري ختیځې اروپا او د ناټو غړیو هیوادو ته ولیږم. د ښاغلي بایدن په باور د دې پوځیانو شمېر به ډېر نه وي چې اروپا ته یې لیږي. د امریکا دفاع وزارت د تېرو اونۍ په پیل کې نږدې 8500 سرتیري تیار سای کړي وو چې اروپا ته ممکن واستوي. او ډیپلوماټان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوې دي. ډیپلوماټانو په لنډو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکمنو ترمنځ له یوې اونۍ خبرو وروسته وکړه. د جرمني، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان د روسیې او چین له ډیپلوماټانو سره له تیر پسرلي راپه دیخوا د اتریش پلازمینه ویانا کې هڅې کوي چې واشنګټن او تهران د 2015 کال اټومي تړون ته سره نږدې کړي. د اروپایي ټولنې استازي انریک مورا وویل د خبرو برخوال د سلام مشورې لپاره خپل هیوادو ته تللی او دا اونۍ به بیرته د خبرو میز ته سره کینی. د جرمني، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټانو په ګډ بیان کې ویلي خبرې وروستي پړاو ته رسیدلې او اوس یوازې سیاسي پریکړې ته اړتیا ده.
خبرونه مول ازادي رادیو نه وردل په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 16 دقیقې سوي د خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وایي چې اوس هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. مؤید یوسف چې خپل هیواد له ترهګری سره په املاتړ تورندې زیاتوي چې د افغانستان په ختیځ کې ترهګری ډلې په منظم ډول فعالیت کوي. خو د مؤید یوسف د خبرو برعکس د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې افغانستان کې تیره شل کلنه بې ثباتي او کړکیچ پای ته رسیدلې او په سیمه کې د سولې دراتګ هیلیسته. دا هم په ډېره تفصیل
دا سمحال چې پاکستان تل د افغانستان په کورنۍ چارو کې په لاس وهنه لترهګری په املاتړ او افغانستان ته د ترهګرو پاستول تورندې د ملي امنیت سلاکاری وایي لا هم افغان خاوره د دوی په ضد کارول کیږي. مؤید یوسف د پنځشنبه په ورځ د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یو غونډه کې ویلي د افغانستان په سرحدي سیمو کې منظم ترهګری ډلې فعالیت کوي. ښاغلی یوسف د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه پاړه ویلي پاکستاني دولت جنگ ځپلي افغانستان ته د طالبانو د بیا راتګ پاړه بشپړ خوښ نه دی. د طالبانو حکومت بیا د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار د څرګندونو په خبرګون کې وایي افغان خاوره د هیڅ چا په ضد نه کارول کیږي او دا اندېښنه د پاکستان د کورنیو ستونزو پایله بولي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا د صحیح چاته وي اجازه نور کوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجي کی. کوم ستونزې سشتون لري هغه د نن په پاکستان کې داخلي ستونزې دي. مشکل دا چې هغه هم حل سي.
خدا سمحال چې دا کیږي طالبان پاکستان سره نږدې اړیکې لري. آیا د افغانستان خاوره د پاکستان لپاره په یو غواخ بدلیدای شي؟ شنون کې عبدالباری عارض هم دې پوښتنې ته ځواب وایي.
طالبان هغه کسان نه دي چې د پاکستان په وړاندې درېدلې وي یا ودرېږي. تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شلو کالو کې طالبان د پاکستان سره په لوڅ او پټو اړیکو باندې تورن و. مطلب مې دا دی چې پاکستان او طالبان اوږدمهاله تودی اړیکې سره لري.
لبل پلاوه بیا ښکاري چې د پاکستاني حکومت سیاست او چارواکي هم د افغانستان په اړه وښلونه دي. ځکه پاکستاني صدر اعظم عمران خان د خپل لوړ پولیس سلاکار د خبرو په خلاف دریځ لري. هغه په خپل نوې مقاله کې چې چینایي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز خبره کړې لیکلي په افغانستان کې د تیر شلو کلونو بې ثباتي او کړکیچ پای ته رسیدلې او په سیمه کې د سولې دراتګ هیله شته. پاکستاني صدر اعظم زیاته کړې دا زموږ مشترک نظر دی چې په سویلي اسیا کې تلپاتې امن په سیمه کې د ستراتیژیک توازن په ساتلو پورې تړلی دی. عمران خان یو ځل بیا د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په اشاره په دې هیواد کې د اقتصادي سقوط او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې په همکارۍ هم ټینګار کړی. پاکستان داسې مهال د افغانستان له خاورې د اندېښنې غږ پورته کوي چې هیواد یې د ترهګرو د ملاتړ له امله د نړیوال بانک په خړ نوم لاړ کړی او تر خوای د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو تل له ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی دی.
ومردل چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار ادعا کوي چې اوس هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي خو طالبان دا موضوع ردوي. د پاکستان دغه چارواکي دا ادعا داسې محل کوي چې په ورستیو کې د پاکستاني طالبانو لخوا د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حملې او چاودنې زیاتې سوي دي. په بلوچستان کې پرون په یوه چاودنې کې څلور کسان وژل سوي او نه تنه نور ټپیان سوي دي. تفصیل لیکوټي د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال پر راپور کې
د کوټ څخه درې سوه شپېته کیلومتره لري و ختیځ لور ته د بلوچستان په ډیره بوکټي کې د جنوري په اته ویشتمه نیټه یوه چاودنه سوې ده چې له امله یې څلور کسان وژل سوي او نه نور سخت ټپیان سوي دي. د پېښ هغه وخت رامنځته سوه کله چې د ډیره بوکټي په مندراني سیمه کې د امن فورس د یو ځایي کمانډر نواب الدین پر زریم ځکو باندې جوړ سوی سولر سیستم باندې د ناڅرګندو کسانو لخوا ډزې وسوې او چې کله هلته په ګڼ شمېر کې ځایي لیویز او د امن فورس غړي ورسېدل نو د ناصرګندو کسانو له لوري هلته د مځکې لاندې د پټ کړل سوي مایند له امله چاودنه وسوه او په نتیجه کې دوه لیویز او دوه د امن فورس غړي ووژل سو. دغه ډول په دې چاودنه کې نه نور کسان زخمیان سول، څوک چې سم د لاسه د ډېره بوکټي وځایي روغتون ته رسول سوي دي، چیر چې ډاکټرانو د ځینو زخمیانو وضعه سمه نه ده ښودلې او درې زخمیان یې د پنجاب و شیخ زید اسپتال ته رسولي دي. په زخمیانو کې زیاتره د لیویز عسکر دي. د پیښ وروسته په ګڼ شمیر کې لیویز او سرحدي عسکر د پیښ وځای ته رسېدلي او هلته یې د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دم ګړی پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستي پیښ ذمېداري قبله کړې ده. بل پلو ته په دې پیښ کې د وژل سوي ځایي لیویز غړي په تیم احمد د جنازې لمنځ تېره شپه په ډېره بوکټي کې سوی دي، په کوم کې چې د سیبي ډیویژن کمشنر بالاج عزیز او ډیپټي کمشنر ډېره بوکټي ممتاز کیتران او نورو جګپوړو چارواکو سیاسي و قبایلي مشرانو ګډون وکړي. د ډېره بوکټي پر دې پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا سخته خواشنۍ څرګنده سوې ده. په کوټه کې د بلوچستان د الله وزیر میر عبدالقدوس بزنجور له لوري په جاري سوي یو بیان کې د ډېره بوکټي د چاودنې غندنه سوې ده او ویلي دي چې ورانکارو او امنیت دښمنو ډلو یو ځل بیا په صوبه کې دغه ډول ناوړه عملیات پیل کړي دي چې په خلکو کې ویره خپره کړي. د نوموړي په وینا چې حکومت به د ترګري په دغه ډول پیښ کې تورن کسان نه یوازې نسی بلکې په سخته سزا به محکوم کړي، ځکه چې په ملک او صوبه کې د امنیت لپاره د ځان قرباني ورکوونکو قربانیان به نه هیریږي. الله وزیر زیاته کړې ده چې د ترګري په ضد په دې جنگ کې ټوله کام سره یو ځای دی او د امنیتي سرتیرو سره وژه په وژه ولاړ دی. د ډېره بوکټي چاودنه په داسې وخت کې سوې ده چې یوازې دوې ورځې وړاندې د بلوچستان په تربت کې د بلوڅو وسلوالو ډلو لخوا د امنیتي سرتیرو پر یو چوک پوسټ باندې برید سوی وو، په کوم کې چې د حکومت په وینا لس امنیتي سرتیري وژل سوي وو. په دغه پیښ کې یو وسلوال هم وژل سوی وو او درې نور یې نیولي وو چې وروسته یې ذمېداري بلوچ لیبریشن فرنٹ قبل کړی و. بل غاړی ته دلته د کوټ په دشت سیمه کې تیر ماښام د ناصرګندو وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې څلور کسان وژل سوي دي. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د رند قبیلې ځینې کسان په یو موټر کې د ځایي عدالت څخه د ضمانت د ترلاسه کولو وروسته بیرته د خپل کور په لور روان وو. د سریاب د پولیسو د سچو په وینا چې دا پیښه قبایلي دښمنی ده او دوی د پلټنې کار پیل کړی دی، خو څوک یې نه دی نیولی. دغه ډول د جنوري په 18مه نیټه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د ناصرګندو کسانو د ډزو له امله یو لیویز والا محمد نعیم اشیزه هم وژل سوی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
په کندوز ولایت کې لتیرو 15 میاشتو راهیسې شاوخوا 1515 چیري بزمکه کې میوه لرونکي بڼونه جوړ شوي دي. د طالبانو د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت بیګا ناوخته پیوي خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د کرنې سرپرست وزیر دغه ولایت ته په خپل رسمي سفر کې له یاد ولایت څخه په تیرو 15 میاشتو کې د حکومت خزانې ته د شاوخوا 90 میلیون افغانیو د عواید د ورتګ خبره هم کړې ده. په خبر پاڼه کې د وزیر په حواله ویل شوی چې په یاد ولایت کې د ځمکو له غاصبینو سره د چټکې مبارزې په ترڅ کې شاوخوا 5000 جریبه ځمکه له غصب نه خلاصه شوې او د حکومت په واک کې راغلې. د کرنې وزیر په داسې حال کې په کندوز ولایت کې د کرنې په برخه کې د پرمختګ خبره کوي چې له یاد ولایت نه په تیره کې د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ کروندګر اصلاح شویو تخمونو او لازمي ماشینرۍ ته د نه لاسرسۍ په صورت کې له سختو ستونزو سره مخ دي. په جوزجان ولایت کې 250 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شوې. د طالبانو د کلیو پراختیا وزارت په خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ ناوخته خبره کړې ویلي یا د پروژې د اکټډ او یونیسف ادارو په مالي همکاري د یاد ولایت په مرکز شبرغان کې پلی شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په یادې پروژې شاوخوا 2 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. دا په داسې حال کې ده چې اکټډ او یونیسف له دې وړاندې په یاد ولایت کې شاوخوا 4000 کورنیو ته د څښاک پاکو اوبو زمینه برابره کړې وه او د وزارت د معلوماتو له مخې په روان کال کې به هم یادې ادارې لزر کورونیو ته د څښاک پاک اوبو زمینه برابر کړي. له جوزجان ولایت نه د څښاک اوبو د کمښت راپورونه تل ورکړل شوي او دلیل یې هم په دغه ولایت کې د نفتي موادو څاګانې په ګوته شوي دي. له بلې خوا بیا د یادې ستونزې د حل لپاره په تېر حکومت کې هم په زلونو د اقدام خبره وشوه، خو پایله یې روښانه نه وه. او نن په افغانستان باندې کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ 23 پوله، یو ایرو 113 افغانۍ 3 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ 16 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 14 پوله، زر هندي کلدار 1116 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1555 افغانۍ.
د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې وروستي پړاو ته نږدې سوي، خو لا هم ځینې ټکي ناڅرګند دي چې کېدای سي د خبرو پر بریا اغیز ولري. اسمت څاروان او نور تفصیل.
ډیپلوماټان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي دي. ډیپلوماټانو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکونو ترمنځ له یوې ونې خبرو وروسته وکړه. د جرمنی، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان د روسیې او چین له ډیپلوماټانو سره له تیر پسرلي راپدې خو د اتریش په پلازمینه ویانا کې هڅې کوي چې واشنگټن او تهران د 2015 کال اټومي تړون ته سره نږدې کړي. د اروپایي ټولنې استازي اندري کې مورا وویل د خبرو برخوال د سلام مشورې لپاره خپل هیوادونو ته تللی دي او دا اونۍ به بیرته د خبرو میز ته سره کښیني. د جرمنی، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټانو په ګډ بیان کې ویلي خبرې ورستی پړاو ته رسیدلې او اوس یوازې سیاسي پریکړې ته اړتیا ده. مورا هم دراز وویل په دې پړاو کې سیاسي پریکړې پکار دي او د خبرو برخوال به له خپلو هیوادونو سره د مشورې لپاره خپلو هیوادونو ته لاړ شي چې راتلونکي اونۍ خبرې بیا پیل کړي. له دې سره په یو وخت د ایران په اټومي خبرو کې د روسیې استازي میخائیل اولیانوف په یو ټویټ کې ویلي چې خبري اترې اوس هم په پرمختللي پړاو کې دي او د خبرو د نور پرمختګ لپاره سیاسي هوډ ته اړتیا ده. د مخکې ویلو د خبرو په پرمختللي پړاو کې پکار ده چې امریکا او ایران په خپل منځ کې مخامخ وشکې شي. د اتم پړاو خبرو له دریدو سره هم مهاله د فرانسې، روسیې مشرانو او د روسیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د ویانا د خبرو په اړه د ټلیفون له لارې د نظر تبادله وکړه. رویټرز خبری آژانس د فرانسوي چارواکي په قول ویلي چې د فرانسې او روسیې د ولسمشرانو په خبرو کې ایمانوئل ماکرون ټینګار وکړ چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو خبرې لا هم سخت دي، خو د بریالیتوب نښې هم لري. دغه فرانسوي چارواکي په وینا لا هم د بندیزونو د لری کېدو لپاره د ضمانتونو او همدارست د ایران د اټومي پروګرام د څارنې په اړه ځینې پوښتنې شته.
که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د ضمانت خبره سوي و، خو تر اوسه نوموړی نه دی خوشي سوی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال پراپور کې.
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د جنوري په 18مه مشال لیډیو ته وویل چې د علي وزیر د روغتیا حالت ښه نه دی او هغه د بختورګو ملا درد سره د وینې د لوړ فشار یا بلډ پرشر په ناروغي اخته دی او د دې لقبله علي وزیر 13 شپه د جیل په روغتون کې 13 کړي.
نن د انسادات ته دهشتګردي عدالت نمبر 12 کراچۍ کې د علي وزیر د کیس سماعت او علي وزیر ماته وی طبيعت صحیح نه وی چې بلډ پرشر مې های دی بیګا وی ټول شپه مې د جیل په اسپیټال کې تیر کړی دا او چراغله نوم طبيعت خنو رنگیم لکشن زړو مې د عدالت اجازه توختو چې زم واپس جیل ته آرام کوم. د نوړان نیم هغه دملا په تکلیف کې چې هغه د پاره مونږ څو درخواستونه ور کړو خو هیڅ په عمل نه شوه. ترانو ټیم دا ویلی چې د فیزیوتراپی کیږي خو هغه فیزیوتراپی چې کم دی دا هغه سہولت په جیل کې نشته.
قادر خان ډوکیټ زیاته کړي چې د جنوري په 18مه د سوراب ګوډ مقدمه اوریدنې په محل دوه پولیس د گواهی په توګه عدالت ته حاضر شول او خپل بیانونه یې ریکارډ کړی دي او بیا د زندان چارواکو د سند کورنو چارو له وزارت اجازه غوښته چې علي وزیر دی د کراچۍ څخه خیبر پختونخوا بنو ته د بوتلو اجازه ورکړي.
نن دوه ګوان ایس ای سجاد علي او ایس ای شاتور ابو الحق خپل بیان قلمبند کو ما په خپل جرم مکمل کړ او دین علاوه جیل سپریڈنٹ چې د سندھ گورنمنٹ ته خط لیکلی دی اجازت غوښته چې علی وزیر د دې ځای نه د کراچۍ نه بنو ته منتقل کی.
د جیل چارواکو علی وزیر د کراچۍ څخه د خیبر پختونخوا بنو ته د منتقلولو غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د علی وزیر د سوراب بورډ په مقدمه کې د نومبر په 13 د پاکستان سپریم کورټ لخوا ضمانت منظور کړی شوی، خو علی وزیر د شاه لطیف ټاون په مقدمه کې بندیوان دی او بیا په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د شاه لطیف ټاون په مقدمه کې خپل پریکړه محفوظ کړي او د جنوري 13 نیټه د پریکړې اورولو لپاره ټاکلې ده. قادر خان ایډوکیټ وایي چې د سند د کورنو چارو د وزارت له اجازې وروسته به علی وزیر خیبر پختونخوا بنو ته ولېږلی شي. د جنوري 18 چې دوه پولیسو گواهانو په کومه قضیه کې بیانونه ریکارډ کړل، دا مقدمه د پی ټی ایم د 6 دسمبر د سوراب گوټ جلسې یو ورځ وروسته پولیسو درج کړی و. د دسمبر په 2006 د سوراب بورډ پولیسو د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر، محسن داوړ او نورو په ضد مقدمه درج کړی و. په دې مقدمه کې نیولې شوی د پی ټی ایم کراچۍ 3 غړي د ترهګرۍ ضد عدالت په ضمانت خوشي کړي او بیا د نومبر په 13 د علي وزیر ضمانت د پاکستان سپریم کورټ 3 ججانو بنچ منظور کړي، خو علي وزیر په کراچۍ شاه لطیف ټاون په یو بله مقدمه کې لا په زندان کې دی. علي وزیر چې د دسمبر په 2006 په پیښور کې نیولې شوی و، د 13 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندیوان دی. د جنوبي وزیرستان واڼه سلګونو اوسیدونکو د قامی اسمبلۍ کې د خپل استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خوشي کولو لپاره وار په وار احتجاجي مظاهرې کړي او بیا د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په وینا د علي وزیر او نورو نیولې شوي غړو د خوشي کېدو لپاره په کراچۍ، کوئټه، ټانګ او د هیواد په نورو برخو کې لوی احتجاجي غونډې شوي او د نوي احتجاجونو دا لړۍ لا روانه ده او هغوی د پاکستان له حکومت او امنیتي ادارو غوښتنې کړي چې په پارلمان کې دي د هغوی منتخب استازی خوشي کړی شي. د علي وزیر په ضد د دسمبر په 2006 د کراچۍ په سوراب گوټ جلسه کې کړي ویناګانو کې پولیس دعوه لري چې د ریاست خلاف یې ویناګانې کړي، خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ دغه تور وار په وار ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي، او بیا پی ټی ایم هم وار په وار دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د پرامنه او قانوني لارې د پښتنو حقونه غواړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی د قرباغ ولسوالی اوسیدونکي نعمت الله د دواړو سترګو له نعمت څخه محروم دی، خو د آزادی راډیو خپرونې له اولسو کلونو راهیسې اوري. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ په مشکی کلی کې د یو خټینه او سپیره کور په چوتره کې شاوخوا 40 تور تیلی سړی پیتاوي ته ډډه وهلې، د پر خپلو پښو پټو ورچولی، د تور چې پیاله ورته ډکه ده، خو تر څنګ یې راډیو هم چالانه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 آزادي راډیو واوري.
د کور په انګړ کې 15 چرګې چرګان په خاورو کې مشوکي وهي. دلته یو څو ګلالي خو غریبوي، بې وزلۍ او ناداري ځپلي ماشومان لوبې کوي چې وایي د دغه ناس سړي اولاد نه دي. که څه هم دغه ماشومان په خپلو ماشومانه مستیو بوخت دي، خو د خپل پلار له دردېدلې زړه نه خبره دي، ځکه چې پلار یې وایي
د یو انفجار له امله چې د دواړو سترګو له نعمته مو محروم شو.
دغه کس خپل ځان نعمت الله را پیژني چې د دواړو سترګو له نعمته محروم دی. د ده په لهجه کې ځکه مایوسي ښکاري چې د غریبوي، بیکاری او د خپلو وړو ماشومانو راتلونکي ته اندېښمن دی. نعمت الله وایي د 1991 کال د سلواغې میاشتې په 15 نیټه یې د ماین په 14 کې غبرګې سترګې له لاسه ورکړې. نوموړی وایي اوس په کور ناست دی، له هره کاره یې لاس اخیستی او یوازې ازادۍ راډیو اوري. دی وایي راډیو له 13 کالو اوري، خو د معلولۍ له پیښې راوروسته یې راډیو اورېدل یوه ورځ هم نه دی پرېښي. نعمت الله وایي دی اوس ته دغه راډیو یو ځانګړی اورېدونکی او معتاد دی چې له 1 to 2 ورځې د اونۍ ازادۍ راډیو اوري.
نو ازادۍ راډیو زه قریب 10 کاله راهیسې اورم. نو ډېرې خپرونې ما ته ډېرې په زړه پورې دي، او د دې همکاران ډیر مینناک او ډیر په مینناک لهجه باندې د خبرونه وړاندې کړي، ذکر ات پزله پوری دا بل حقیقت رسون کړه ټول په حقیقت ولاړی.
نعمت الله که څه هم چې ته سر په سترګو څه نه وینې، خو د زړه سترګې بنا دی. هغه یو لوستی روشن فکر او مترقي انسان دی، ځکه خو د ازادۍ راډیو د تفریحي پروګرامونو تر څنګ سیاسي راپورونه، مرکې، تحلیلونه او نور پروګرامونه هم په مینه اوري.
تر شنه اسمان لاندې خبرونه ولایت په ولایت د ازادۍ په صفو کې ده. کوم تفریحي او سپورتي پروګرامونه څه دي ډېرې په مینه اورم. ډېر وخت کې قریب کده سه هم درته وایم مبالغه بنه ایس په میاست کې هم لما چې یو ورځ د ازادي راډیو خبرونه نه تیر سوي، نو دایمي اورم که موبایل کې وي که راډیو کې وي.
نعمت الله وایي د ازادي راډیو له ډیری همکارانو سره شي اړیکې لري. وجه هم د دغه راډیو د شو خپرونو له امله د راډیو د ټولو همکارانو خوشی دل دی. د زیاتویل دی عمله هڅه کړي چې له ډیری همکارانو سره اړیکې ټینګ کړي دي.
د ازاد راډیو ډیر همکاران نو سره ماتي د دې لپاره هم اړیکې نیولې دي چې ما د دې د ازموینې لپاره حتی ځینې ولایتو کې څه دې زو نه پیژندم او ما چاچ نمبرونه پیدا کړي بس ازموینې مې دي. چې دومره حوصله او دومره شرافت او انسانیت په دې کې ده، زه بیخي حق حیران ورته پاتې یم.
دا نوموړې خبره نه یادې چې یو ورځ دې هم ازادۍ راډیو نه وی اورېدلې. نعمت الله په دې باور دی چې په لری پرتو او کلیوالي سیمو کې ډیری خلک ازادۍ راډیو اوري او دا راډیو په خلکو کې زیات محبوبیت لري.
ازادۍ راډیو سي کم پاترا پو کې ده، ډیر زیات اوریدونکي لري، ډیر زیات او د هر کشر خلک دې راډیو اوریدونکي دي، ځکه چې په حقیقت باندې ولاړه ده. ازادۍ راډیو هر ځای کې دکانونه دي، کورونه دي، په هر ځای کې هر رقم کشر څه دسي اوري ازادۍ راډیو اوري.
نعمت الله وایي ازادۍ راډیو د خلکو په ژوند کې د فکری، ذهني، ټولنیز او هر اړخیز بدلون ترڅنګ اقتصادي بدلونونه هم راوستې دي. د خلکو تعلیمي، روغتیایي، ټولنیز او هر اړخیز ستونزې یې تر اړوند مسؤلینو رسولې دي. خو د دې ترڅنګ اورم چې د دغه راډیو ولایتي خبریالانو وخت په وخت د معلولینو، بېوزلو او غریبو کورنیو پر ژوند، بېوزلۍ او غریبۍ راپورونه جوړ کړي چې ځینې وخت د هیواد شتمنو کسانو او سوداګرو دغه کورنیو ته د خیر او مرستې لاسونه غځولي. د نعمت الله ترڅنګ په غزنی کې ډیری نور کسان هم دي چې تر نورو زیات له ازادۍ راډیو سره مینه لري، اوري او له خپرونو یې خوند پند او ګټه پورته کوي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون د غونډې د مخنیوي له کبله غبرګون شوولې دی. جزئیات په یو راپور کې اوریدای شي.
د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون د چهارشنبه ورځ د غونډې مخنیوي په کور دننه او له هیواد د باندې پراخ غبرګونونه راپورته کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت دا اقدام غندلې او یو اعلامیه کې لیکلي. طالب وسلوالو د جنوري په 26مه د افغانستان د خبریالانو فدراسیون د هغه غونډې مخه ونیوله چې غوښتل په دې هیواد کې د خبریالانو او د رسنیو د بحراني وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي افغانستان اوس مهال په سیمه کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره په یو خطرناک هیواد بدل شوی او سره له دې چې طالبان د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه ژمنه کوي، خو بیا هم هر ورځ خبریالان د دوی لخوا ګواښل کیږي. اعلامیه کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د سرمنشي له قوله لیکل شوی طالبان هر ورځ خی چې د رسنوی او خبریالانو د خراب وضعیت په اړه بحث ته لیواله نه دي او د هغو کسانو د مخنیوي هڅه نه کوي چې د خبریالانو د چپکولو په لټه کې دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون زیاتوي دوی د خپل افغان څنګه تر خوا دریږي او له طالبانو غواړي چې د رسنوی او د رسنوی د ملاتړ بنسټونو د ځپلو څخه لاس واخلي. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ دوی غوښتل د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د رسنوی او خبریالانو د بد وضعیت او دوی ته د ورپېخو غواښونو په اړه کانفرنس ورکړي چې طالب چارواکو یې مخه ونیوله او د فدراسیون دوه تنه یې د دوو ساعتونو لپاره توقیف کړل. د فدراسیون وروسته یوه خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ویرې د فضا د جوړولو پر ځای له رسنیو او ملاتړو بنسټونو سره یې همکاري وکړي، خو له طالبانو حکومت د دې کار لپاره خپل دلیل لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل کابل کې د رسنیو یو فعال فدراسیون شته او په یو وخت کې د بل هغې فعالیت چې مشران یې له هېواده تښتېدلي مناسب ګام نه دی.
داسې چاره تر سره کول د رسنیو ترمنځ د ناسالم رقابت سبب ګرځي. که یادې رسنۍ غواړي نو بل فدراسیون رامنځته کړي، واقعا د نورمالو رسنیو په څیر فعالیت کول غواړي، نو باید خپل پای ته رسېدلي جوازونه بیرته تمدید کړي او خپل مالي پورونه بیرته ورکړي او د رسنیو د قانون په چوکاټ کې په رښتینی او سم ډول باندې په رسنیو فعالیت پیل کړي.
خو د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه بیا وایي دا دریز بعد رسنیو او خبریالانو پر وړاندې اوسنۍ ستونزې یو پر دوه کړي. د دې بنسټ د خبریالانو لپاره د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري آزادي راډیو ته وویل
دا کار کولای شي چې د خبریالانو د نورو ستونزو ترڅنګ یو بل لوی ستونزه هم جوړ کړي. په دې دلیل چې خبریالانو نشي کولای چې خپل ستونزې په لوړ غږ حکومت ته ورسوي، دا د دوی د غږ د چپ کولو په معنا هم کېدای شي. په دې ډول به ستونزې نورې هم ډېرې شي.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د بیان د ازادۍ پر وړاندې د محدودیت او سانسور اندېښنه ورستر بلې ډېری. یوازې دومره نه، بلکې له خبریالانو او رسنیو سره د طالبانو د وسلوالو او چارواکو چلند هم ډېر کله تر پوښتنې لاندې دی او له دوی سره د شوي تاوتریخوالي راپورونه او